د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنه ریاست نوري هرکلای کوم. پرې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو دا یې ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسته چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوي چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې صلاح ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې صلاح ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یوه واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رسربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دای وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 1.5 افغانۍ درش پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زربکسنې کلداري 592 افغانۍ. د د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایی بمباری به د په وینا په سیمه کې لوبه بدل کړي. داوود اوغلو دا سرګندونې نن د ترکیه ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داوود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غراز ویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته منځکني ځواکونه واستوي. هغه ویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباری وکړه. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړې. ناتو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کنفرانس کې ویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر د دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او هم بندري ښار ادن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. د غیلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمباری کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
در این عملیات مشترکان توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و سلوی درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لکتر لږه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي کدا چیرې د خبرو مست سره کینی نو حتمن سوله ممکنه ده سوله نشونه کور نه ده.
د بلخ د شورتي پی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند دوی په سلګونو جریبه ځمکه لمنځ وړي او شاوخوا 200 کورنۍ ویجاړ کړي خو چارواکو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده کړې.
د 200 کورنۍ د
د د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګل اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وايي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د مقام همدارز د دې عملیاتو لپاره لورسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتون ځواکونه د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. لدی مخکې ویل شوی و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ رادیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات که مشترکان توسط ارگانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارگانونو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی، د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوندې سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امن شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمره او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډیره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه دی له موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب، راته ووایه چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهار یکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمی های رویداد که من دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستند که دولت متهم میدانند به بی‌کفایتی پلیس ولسوالی دیسلار متهم میدانند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری این کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شود.
غزالی صاحب، لدی مخکې هم په دې ولسوالۍ او د بغلان په ځینو نورو سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتې دي چې باید د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، هغوی بې وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده، بار همچون حوادث اتفاق افتیده. اما چنین حادثه ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شود کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنند که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت در گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب، د وژل شو او ټپیانو په اړه کراته وای چې دوی ولسی خلک دی، یعنی ډیره نور دوی خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی.
قسمت اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیر صورت میگیره، کلی از جهات تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم هم ساحه‌ای که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود. در اونجا هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه‌ای بود که نابقدار و غیر قابل تحمل.
امنیتی چارواکو د دغه پیښې څوک کوم مسؤولین نیولی دي که نه تر اوسه؟
تا حال در این مورد که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم. مردم محل اینجا که پیش ما هستن میگن مردم محل که پیش ما هستن میگن هیچ کسی گرفته نشده.
بله، بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه. قدرمن اوریدونکو، له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاولس ولای کې د وی خونړی پیښه له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوال ترمنځ نښتې له عمل رامنځته شوې ده، پکې شل کسان لکتر لګه شل کسان وژل شوي او له شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلا ولسوالۍ او د بغلان په یو شمیر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شله، وسله ویشل شله، دا ښه کار هم ده او بد کار هم ده. ځکه چې دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع ده، نابوس دفاع ده، او بل چې دا لکه کمپرسی دي کې ونهشي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک پکې ډېر شوي دي، که محل خلک سلا والي ښه دی ورته، خو بعضې داسې خلک شته چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت سلا ورکې واز دنیا دی ګډوډي، هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورې د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سله شره 15 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې څو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کیږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرحه ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتی اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یا د سرګندونې د یکشنبې په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تېر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېدو چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. وروستیو کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوي، دا اوس وروستیو کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی. او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی، دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد ټوله نړۍ د دې ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې که د مذاکراتو په دواړو خواوو کې په خپله افغانان خبرو ته سره کښېني نو سوله ممکنه ده.
د موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چیرې د دې خبرو میز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده. سوله نشونې کور نه دی و صلح خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجي میرزمان صبری د سولې په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډېره با ارزښته ګڼي. هغه وایي د میرویس نیکه له وخته را په دېخوا افغانانو خپلې لویې وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ را دوال نه چې د میرویس نیکه نه نیولې تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام ما سره سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسله والو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدای شي چې دغه طالبانو ته ووایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاون رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکي ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېرې د طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ورخوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي. پیغامونه تاسو ډیر راستولې، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې له یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی، خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د ساپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتپې او کلدارې ولسوالیو د جنګل عروق جوی وکیل او عارق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د طغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل عروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوې میاشتې په ترڅ کې 200 کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل عروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند اوبو نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کلدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د څپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست منیر احمد فرهاد وایي د آمو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترڅو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي، خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوي دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د آمو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي، خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوي دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
د یوازې د بلخ شورتپې او کلدارې ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو او ریازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وجود ما خام تر وجود پورې اوریدل شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې ورستیو کې فراه ولایت بیلابیل ورسوالۍ څخه بي ځای شوې دي، تیر ورځ د دې ولایت کډوالو ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال احمد شاه فطرت پر راپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته پر کابو سل بي ځای شو کورونیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغه توکي د کور سامانالات او خورنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرسته پر هغه بي ځای شو کورونیو وویشل شوه چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لری پروتو ولسوالۍ څخه د نامنې له وجې شارته کډه شوې وي.
هغه خلک چې بي ځای شوي دي د خاکسف د بالا بلوکو د باقوا او د جوین څخه او د پښترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عارضي کړي د مقام ولایت او مقام ولایت ورسره مشته راځي کړي دي. او موږ هم دوه دانه ترپال دي او شپږ دانه کمپلون دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانی دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توزیع کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 1.5 کیلوګرام سي او 1.5 کیلوګرام وړي دي.
لبلی خواه کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کال د فراه ولایت د نامنو ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بېځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د بوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه‌شنبې په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پانه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلای شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو. خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د باران او سیلاب لخوا د مالي او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده. او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال بېلابېلې سیمې کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني بارانونو او سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لغو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله یې لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو بورتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یک شمې پرز رسنیو سره په خبرو کې وویل دوائی زمونگ اداری سیمی کی جغورون کی عملیات پیل کری تو چترال بیلا بیلو سیلاب زا پولیس سیمو تمو خوراکی توکی او دارتیا ور نور سیزون ور لیگلی لاغیز منو کورانوی سرمو نقدی مرستو لپار فندو نهم جاری کری دی او دمرستندو یا دلو لخوا عملیات دوام لری عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پولونو او لوی لارو د ویجاړېدو له امله یې د عملیات ټکنی او له خنډ سره مخ دي. په عین حال کې د چترال یو شمېر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پولونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو د وسخلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاړي غازی خان، راجنپور، مظفرګڑھ او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیان اړولی او د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلی په اوبو کې ډوب شوي او تر 2 لک زیات خلک بېځای شوي دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکو عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو لامل په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان اړوي. د یادونه وردا چې د 2013 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي ول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 300 زیات بې کوره شوي ول.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. دی وی اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ او مخله دی چې د ګوډه اچار تفریحي پروګرام او ری پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. لبلې خو افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکه ته به سره غوښ شو. خو په سر کې راپور ته خبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږی کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې د ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د زینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرو مرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه به ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې هم د روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، کوشش کوو ان شاء الله چې د وړو وړو مشکلات د پای ټکی کړو او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به ان شاء الله ډېر ژر تړنه کیږي.
غلی فضلی وی 2014 کال په غوراوی سیالي کې که څه هم افغان ټیم ځینی چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر خو نه زلید، خو نړیوال جام ته پوره چمتووالی سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال ویل 2014 کال نړیوال شراوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم بل وو نور ټیمونو سره چې بنگلاديش او زیمبابوي هم پکې شامل دي د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلاوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکي چارو مسؤول طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
تاسو معلوم دی افغانستان لومړی باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وتې په ګوري برنامه کې دایته دوه مسابقه تیرې شوې، یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وټل او په وړاندې ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلې او د افتخار ځای دی د خپلې ځای دی چې افغانستان هم اګورو کړه چې خپل مسابقه کې درې مسابقې موږ جاپان سره ده. انصال د سپتمبر د دولت 2015 په خپل تاریخ باندې دا خبره کوي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه د نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه دراشي خپل ازماینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پرتوانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معاملات د اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا تر اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب د چې پرسکالو ټیم جاپان سره لوبه کوي د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیارو باندې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د تر څو چې افغانستان خلو به کولای شي د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی د پاره د ټیم او بهتروالي د پاره د ټیم ملي دې کمپونه ترسره کوي. چې هم یو کمپ په جرمني کې روان ده، هغه کې د هر یو ځینه چې اروپا دی امریکا دی دوی چې کناډا غل لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره او مربي هلته کاجرفاني ناست دی. چې کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دي سره کوي او پر قدرت دي په هغه د خوانه چې کوم معیارونه خادي دي او بل فاندنسال زموږ په افغانستان کې د تقریبا حکومت لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت روانوي ښایي مربي ته دوی کار انتخاب شي. د نه پاسه انشاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره چې د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي کوم چې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم کوم حاله پورې رسېدلی او کوم مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره یو ښه لوبه وي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظران شمیر نور هم زیات شي ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیونی دي له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیږدول بند کړل.
توري بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیږدول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نسی. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل.
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، که نه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې بابو یو دغه سیستر نړیوال مډال اخلي. دغه مډال تورې بابو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناګل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. به خبر اجان خبر را کوي چې له همدې عمل په جوړه شوی غونډه کې سناګل دا ډوړ کړ چې لدی ورسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمې پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو انانوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکه چی
ولې د هر شي بیه لوړیږي خو د مامور او خون کې هماغه پخوانی ده؟
ځکه چې تولید یې ډیر دی او مود یې روز نه دی.
ولې زامن د پلارونو خبره نه مني؟
ځکه چې پلارونو یې د نیکونو نه منله.
ولې ناروغان روغتون ته خوشحالیږي؟
ځکه چې د روغتون مرګ اسانه وي.
ولی خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي؟
ځکه چې بل کار نشته.
ولی څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي؟
ځکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري.
ولی ورځ په ورځ مشاورینو شمیر زیاتیږي؟
ځکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره وو.
ولې نوې حکومت خپل وعده پوره نه کړې؟
ځکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندې وعده پوره کول به ما آسان وي.
ولې اوس نارینه و د ارایش خواته مخه کړې ده؟
ځکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وي لکه داسې.
خزي ته ورشه لک چای راوړه چې ډیر تګه شو يم ته واخه.
ګلاندا مې لوري ته ورشه لک چای ورته راوړه.
خزه مور جانې
چیرته تللې وې؟
ولسوالی ته تللی وم. هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره ته واخه.
دغه څه کار و؟
پاسپورت یې اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سله کوره وتلی نه دی راته ویلی چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
او لورې د غپور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی که څه ووایم. نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه ته واخه.
ستړی مسې.
خیر بسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
ښسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړې وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واخه.
و د شوتلې پیرکی پخ کړی و، هغه ته یې وزنډولم.
زنو تا هم لکه د ما خېټه په بل کورړولې وته واخه.
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې؟ خو ورشه هغه لوښي ومینځه، ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واخه. خو هېڅ اثر در باندې نه کوي، د خپل کور کار کوي، څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پردیم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مې نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی ته واخه. مخمله څنګه یې؟ ښه یم ولسوال صاحب ته واخه. هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي؟ نه. ولې؟ سړی مې راپوس کړی ته واخه. ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي، پرېږدی چې یو ځل د څارانوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه ته یې جوړوم ته واخه.
دیش زرو افغانی تو خمی رازی کرده
خو سپیره ده او سپری بودی اگه نتواخه
ولی زمکه نلری
لری او سی خرصولو تا هم رازی شویده
چه دا سی دانو زوو بای زندو
خیر وسی
څنګه راغلی وې بیا خو به د کور له جنګه نه یې را تښتېدلی
څه په خدای لکه بزرګ داسې همدا چې جنګ نه ښته تیره ووتم ته واخه ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیرعلي په کار وغږېږم ته واخه څه وکړو نو موږ او تاسې خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو
اووز دا خبرتیان باوری
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلي دي بنی آدم اعضای یک دیګرن ستاسې د مرستې په هیله
پراوانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د بوس پکسونو شمیرې مو دادی کابل 4141 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
کبھی مڑے سر گئے او رانی دیورا نہیں جبین میں ستالے دلے زمیں تا باندے بائلالے جبین میں ستالے دلے زمیں تا باندے بائلالے ستاد دل تا میزڑ کی گی تا ما شم نہ صبری گی دا ما شم نہ صبری گی ستاد مخلے دو پسے اوخ کے میں روان دی تا پسش لے دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو رشبو کے زان دے یا پیغلے ستاد ویستر گے پرانی دی ورانے کبھی مڑیستر گے پرانی دی ورانے کبھی مڑیستر گے